السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. په پیل کې خبرونه. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ایم مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د جمهوري نظام د مهال د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلای مړ شوی دی. د ده خوري الیاس ازادي راډیو ته وویل هغه تیره شپه د زړه ناروغي له کبله ساور کړه.
یعنی نن ورځ د زابل ولایت مرکز کلات را ورسول شو، جنازه خاور ته وسپارل شوه. په زابل ولایت مرکز کلات کې پلرنۍ هدیره وه، همالته خاور ته وسپارل شو.
د الیاس په خبره د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زلمی زابلي د کابل په ملت روغتون کې د زړه د جراح په توګه کار کاوه. په ورزګان کې د تیر حکومت یو نظامی وژل شوی. طالبان هم دا خبر منی، خوای دا کس خپل دښمنانو وژلی. د ورزګان د والی ویان احسان الله حماس ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس د ورزګان په د یک سیمه کې پرون ماخوستن په ډزو وژل شوی. دغه په خبره وژن کې د پیښې له ځایه تښتیدلی. تر دې مخکې هم په ګڼو ولایتونو کې ملکیان او پخوانی پوځیان په نشه سوي دي چې په ځینو مواردو کې طالبانو د دې لامل شخصي دښمنی بللی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د اګست میاشتې له 15مې د اکتوبر تر 23مې نیټې پورې په غزنی، هلمند، کندوز، کندهار او هلمند کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري وژل سوي او یا په جبري توګه له درکه کړای سوي دي. په ایران کې فعالانو د دولتي تلویزیون ژوندۍ خپرونې حق کړي او په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په ملاتړ تصویرونه او پیغامونه خپاره کړل. په تلویزیونی نشراتو کې پرون له دولتي چارواکو سره د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای د کتنې راپور د څو شیبو لپاره مختل سو او پر ځای د ځینو وژل سو اعتراض کوونکو او مهسا امینی تصویرونه خپاره سول. هغه ځوانه ښځه چې تیره میاشت مړه سوه، پر دې مهال د اورونو په منځ کې د خامنه‌ای عکس را څرګند سو چې څنګ ته لیکلی وو زموږ سره یو ځای سي او ولاړ سي. ویل سي چې د خبرونو د نشراتو مختل کول د عدالت علي په نوم د هکرانو دی ویډل کار وو. د ماسا امینی تر وژل کېدو وروسته لوڅو اونایو په ایران کې اعتراضونه روان دي. دغه 22 کلنه ځوانه ښځه چې په بشپړ ډول د حجاب نره آیات په تور نیول سوی وه، له توقيف څخه په کومه حالت کې روختون ته ولېږدول سو چې هلته سا ورکړه. اعتراض کوونکي وایي هغه د شکنجه په نتیجه کې سا ورکړه ده. تمه کې د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنۍ کشره لوبډله نن وخت د تاجکستان په وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې دا په آسیا جام کې تر ولس کلنۍ د کشره لوبډلو د مسابقو لړۍ ده چې نن به د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي. د افغانستان ټیم تر دې مخکې د جمعې په ورځ منګولیا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان دا مهال د ایچ ګروپ د جدول په سر کې دی. که نننی مسابقه مساوی هم سي د خپل ګروپ په سر کې به پاتې سي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. په دې خبري مجله کې دغه مسایلو تفصیل اوري. د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه خبري کړي.
د خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لانه دي معلوم. سی این این د دوه با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له طرحه غری سره په مبارزه بحث کړي.
کندهار کې ځینې اوسیدونکي وایي چې د طالبانو چارواکو ګڼ سړکونه بند کړي.
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خوش چارول کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډوري سړک دی چې په ټکو بند ولاړ دی.
د تیر جمهوري نظام د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی مشر زلمی زابلای نن خاورې ته وسپارل شو.
په ډېرو ځکو حالاتو کې، په ډېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې په ډېرو وطن دوستانو باندې ګران وو.
زابل کې کولرا ته په ورته ناروغۍ په زرګونو کسان اخته شوي. دا هم وری چې په اوکراین کې د جګړې پر مهال د ځینو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي. دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تر اوږده ځند وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي دي. سی این این تلویزیونی شبکه د دو با خبر سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ګډون کړی وو. راپور کې راغلی چې دوړو لوریو د ترهګری سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له دوو میاشتو د زیاتې مودې تېرېدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي، پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی این این د دوو باخبره سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم د خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. د کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د نوموړي د مشتزای په اړه د حقاني شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بې خبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو له پیل خبر ورکړې. خو داسې مال چې له هغې پیښې څه د پاتسه دوه میاشتې تېرېږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات نه دي رسنی شوي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریډریکس او حاجي بشر نورزي تبادله وشوه. ترخوای سپینې ماڼۍ هم تیره میاشت د طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مال د ترهګرۍ ضد مبارزه باندې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان ساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت پاره هم اندېښمنه ده. داسې مال چې دی ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان له هم جدي ګواښ نه ګڼي.
ومردل چې په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا تر برید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس دیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. ویل سوي امریکا لا هم تشویش لري چې ممکن د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې حضور ولري او ځینې فعالیتونه ترسره کړي. د اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په امریکا کې د سیاسي مسایلو کتونکی انجینیر عمر وایي
بالکل دا اندېښنه پر ځای ده. په دې چې طالب خپل قانون باندې نه دی ولاړ، طالب تر اوسه هغه خبرې چې کړې تر اوسه عملي کړې نه دي، د دوحه قرارداد په شمول او د دې څنګه زما شخصي نیوکه دا ده چې که امریکا دومره بی اعتباره ده طالب باندې او پوهیږي چې دوی کېږي امکان لري چې القاعده سره اړیکه ټینګه کړي بیرته یا افغانستان کې القاعده لاره ومومي، او تاسو پوهیږي چې دلته الزواهری موجود و افغانستان کې، دغه بل سرګردانی ده او بل تشویش ده. نو دې څنګه کې امریکا ولې طالبانو ته دومره ډیر موقع ورکوي؟ زما شخصي نوکه داده چې طالبانو ته باید دومره ډیر موقع ورنه کړی شي لکه څومره چې امریکا ورکړي.
په امریکا کې مشت د سیاسي مسایلو شنونکی انجینیر عمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کاج شوونیز مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د دې مرکز مسؤلان وایي چې په پم کې لري سبا بیرته خپل درسونه له سره پیل کړي.
د کابل په لویدیځ کې د کاج پخوانیز مرکز چې د تلې میاشتې په اتمه نیټه پرې ځانمرګی برید وشو، مسؤلانې وایي د دې مرکز درسي بهیر بیرته پیلوي. د کاج پخوانیز مرکز مسؤول غلام رضا امید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرېکړه یې کړې ده چې د دوشنبې په ورځ خپل مرکز بیرته پرانیزي.
د ټولو ټپیانو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو د دوام په خاطر باید درسونه ونه درېږي. له 50 تر 55 سلنه زموږ زده کوونکو د ټیلیفون او مجازي شبکو له لارې اړیکې نیولې دي او د کاچ د بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. زموږ پلان همدا دی چې سبا ته تدریس بیا پیل کړو.
ښاغلی امید زیاتوي د کاچ ښوونیز مرکز د امنیت ساتلو په خاطر د دې مرکز د امنیتي کمیسیون لخوا تدابیر نیول شوی او د طالبانو لخوا هم ډاډ ورکړل شوی چې د دې مرکز او زده کوونکو امنیت به ساتي. د کاچ ښوونیز مرکز یوه زده کوونکي زهره هم وایي غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او په دې خاطر یې هیڅ ګواښ مخه نشي نیولی.
زه خپله د ټپیانو له ډلې یم چې د کاچ کورس په پیښه کې مې لاس ټپي شو، خو زه له خپل هدفه نه راګرځم او خپلې لارې ته دوام ورکوم.
په ورته وخت کې د کابل په لویدیز کې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو امنیت دې وساتي. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شوې نرګس پلار سخیدات او د کابل د لویدیز یوې اوسیدونکې فاطمې محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د شهید نرګس پلار یم چې لور مې د کاچ په پیښه کې شهیده شوه، خو له حکومت غواړم چې د ټولو افغانانو امنیت وساتي.
افغانستان د دولت مکلفیت دی چې د دوی امنیت تضمین کړي او د دې هیواد د وګړو په توګه د دوی حق دی چې امنیت یې تامین شي.
د کابل لپاره د طالبانو حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدرن د کابل د لویدیز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې ټینګ شي.
سره مخامخ ناستې کوو د امنیت په برخه کې، دوی ته که په کوم ځای کې هم تشویش وي باید وار له مخه امنیتي حوزه په جریان کې هغه نقطه ورته په ګوته کې چې له دې ځای څخه موږ ته تشویش دی تر څو زموږ امنیتي ځواکونه هغه تشویش د دوی راپکې. انشاءالله اطمینان زیات دی دوی ته چې بیا به د دغه شانتې بدو پیښو شاهدان نه اوسو.
په کاچ ښوونیز مرکز کې د تلې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت ځانمرګی برید وشو چې زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. د بریټ په کوردننه او بهر خبرګونونو لزان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې بریټ کې 350 تنه وژل شوی او 110 تنه نور ټپیان شوی دي.
د کندهار ځینی اوسیدونکو شکایت کوي چې طالب چارواکو د دې شهر ځینی فرعي سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړي دي. د کومندو فرعي سړک هغه لار ده چې طالب چارواکو په وروستیو کې د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده. د کندهار اوسیدونکو وایي دې کار د دوی لارې اوږدې کړي او پر ټاکلي وخت خپل کار ځای ته نسي رسیدای. دا هم تفصیل.
کندهار خار دی د کمانډو فرای سړک چې تازه د خلکو پر مخ تړل شوی او له سیمنټو جوړ شوی لوی دیوالونه پکې خودل شوی. طالبان واک ته رسید وروسته ژمنه کړې وه چې اوس امنیت راغلی او هغه لارې به پرانیزي چې د جمهوریت پر مهال د امنیتي ګواښونو له امله په سیمنټي دیوالونو بند شوی وي. خو د کندهار ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وروستیو ورځو کې طالبانو د کمانډو فرقې او د شرکت میوې لارو کې لوی سیمنټي دیوالونه ایښي. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د شرکت میوې ساحې هره ورځ لوی خښ چلول کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډو لوی سړک دی چې په ټف بند ولاړ دی، ولاکه د شاوخوا خلک نه پوهېږي چې اوس څه وکړي. شارج بند دی، موږ مجبور یو چې هغه ټاکلي ځای ته پر وخت ورسېږو، نه دا چې پر سلو کوڅو سره ووځو او هغه ملاره موږ ته اوږده سي.
د یاد شخص له قوله د خلکو پر مخ د لارو بندول ملت په حکومت بې باوره کوي. د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم د حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي چارواکي د امنیت راوستو دعوه کوي خو خپل بیا ځانونه تر لویو سیمنټي دیوالونو شاته پټوي.
دا چې د نن سبا فرعي او غیر فرعي لارې بندېږي نو موږ ډېر اندېښمن کړي یو. یو خوا د سرتاسري امنیت خبرې کېږي، بیا چارواکي په خښت کې ځان پټوي، د ولس لارې تړي چې دا ډېره جالبه ده. اوس تازه چې د کومندو فرعي سړک بند کړي او لسته ډیر ستونزې جوړې کړي.
د کندهار د ښاروالۍ ویان ازمرید سرګن بیا ازادي راډیو ته وویل دا موضوع د دې ولایت لوالي سره شریکه شوی او ډاډ ورکړل شوی چې ژر به وته یوه حل لاره وموندل شي.
یو بل مهمه او اساسي موضوع چې دغه اوسنی وختو کې په کندهار ښار کې دغه د بندو لارو ده، په دې اړه کندهار ښاروالۍ د کندهار محترم والي صاحب سره دا موضوع شریکه کړې ده. محترم والي صاحب موږ ته اطمینان راکړ دي چې د محترمو امنیتي ادارات سره به دا موضوع حل و فصل کوي. سو په هر عرصه کې ګران ګران ولسونو او ګران شهرانو ته شاري سہولتونه مهیا شوي وي.
د جمهوریت نظام پر مهال د پلازمینه کابل په ګډون د افغانستان پر اګدي ټول هغه سیمو کې چې پکې لوړ رتبه چارواکي او دولتي ادارې میشتوي، د خلکو پر مخ سړکونه او لارې په سمنټي دیوالونه او نور موانعو بند شوي وي. وخت د بیا ځلي رسیدو په پایل کې طالب چارواکو ژمنه وکړه چې دا لارې به پرانیزي او یو شمېر سیمو کې اولن دا چاره پیل کړه، خو وروسته بیا دا بهیر وځنډېد. تر دې چې اوس یو شمېر هغه سړکونه هم تړل کېږي چې وړاندې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
د پونستان د پخوانی مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون مشر ډاکټر زلمی زابلی بیګا د ورپېښې ناروغۍ له کابل مرسو. د زابلی نږدې ملګری وایي چې هغه په خپل سناتوري او تر هغه مخکې د ډاکټر په صفت د خلکو لپاره ډیر خدمتونه کړي. لیکوال او شینونکي اسمت قانی چې زلمی زابلی له نږدې پیژنده، د هغه د کارونو او شخصیت په تړاو د ازادي راډیو څو پوښتنې ځواب کړي. صفی الله ستنګزی ورڅخه ځینې پوښتنې کړي.
ڈاکٹر صاحب، زابلی زابل ولایت پر مرکز کلات کی تقریباً پتی اللہ سے ودو سلوی اختم خال کی زیگی دلی ہو شیخ متین لیسی فارغ ہو او بیا ورستا پونتون تلاری پا پوزی سانگو کی تقریباً دی پوزی جراحی پا سانگو کی تخصوص وقت ہے او دی ڈاکٹر نجیب اللہ پا وقتی ری دی زوان زلمی ڈاکٹر ہو چی پا پوزی روختنونو کی دی جراحی پا سانگو کی کار کاو او زیاد خی خدماتی ولندی کلی دی پا مغا وقتی زیاد تحتران لالو ماجر سو کرتی و دغ دای په وطن کې پاتې سو او د جنگ په حالاتو کې پدېرو ځکو حالاتو کې پدېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کولو په دغه وجه باندې پدېرو وطن دوستانو باندې ګرام د افغانستان سره ډېر مخمنه دلودله او وطن سره مینه دلودله، خصوصا نظم ډیسپلین سره مینه دلوده.
زابل کې چې دوی کوم خدمات وکړ، خصوصا د طالبانو په اوله دوره کې فکر کوم دوی هلته کتنځایم درلوده او خلکو ته به خدمات وړاندې کول.
بلې، هو هلته کلینیک درلوده، هلته دغه و چې بلې ډېر جراحي خدمات وړاندې کول او د هغو جراحي خدماتو داسې دغه و چې ډېر عاجل مریضان چې مثلا د اپنډیسي مریضان به وو یا هر څه به وو، له ټولو ولسوالیو څخه به د دوی شخصي روغتون یا شخصي کلینیک ته راتللو او هلته ډېره ښه علاج کېده، ښه ډېره ښه معالجه یې کېده. اکثره کوټه یا پښین یا نور ځایونه ته څو دغه ځای رامنې شو. ډېر د غزنی د جنوبي ولسوالیو د زابل د لیرې پرتو ولسوالیو ټول دغسې عادل طبي عملیات په همدغه کتنځي کې کېدل او دی همدلته په افغانستان کې پاتې وو.
بله، د مشرانو جرګه کې چې دای خو ډیر وخت او ډیر کلونه سناتور پات شو، بیا د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسون رئیس مو څو کاله فکر کوي څومره په خپل کار کې دای بریالي او څومره کارونه وکړل؟
بالکل، زه خو په د پارلماني امور بعد هم د تدقیق نظر لاندې نه دغه کول، خو لیکن خلک زیات ځینې خوشحاله وو څومره چې دغه کېدلو خلکو به شکایت ورته راوړ او هغه شکایت به پارلمان ته وړل یا به دغې ته وړل. هغه هلته تقریبا حکومت یې هم متوجه کوو، په ډېرو عرصو کې حکومت متوجه کړی و چې په دغو ځو کې تخطۍ روانې دي، د خلکو شکایتونه راځي او بیا یې د هغه پارلمان له پلاتفورم څخه حکومت د هغه مسایلو د حل لپاره تقریبا په ډېر جدیت سره راننګولو. حکومت یې دغه کولی چې تاسو په دغه عرصه کې د خلکو شکایت راپټئ او ډېر د خلکو افوا آزاده رسېدګي درلودله. دته
لیکوال او شنونکی اسمت قانی و چې د زلمی زابلی د شخصیت او کارونو په تړاوي خبري کولې.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين په زابوریجه ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې بیګا لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. اوکرایني چارواکو ویلي چې لسګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران شوي دي. سپیولاس تنګزای نور تفصیل.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بیګا بریدونه کړي. د زاپروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړي 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 30 نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپروژیا تیر اونۍ د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپلو رسنیو خبرو شوو انځورونو کې لکیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان ووژل شول. روسیه د زاپروژیا د اټومي بټې کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیه وروسته له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پرون د کریمیا ټاپو وزمې او روسیې ترمنځ یو اصلي پل په یو بمي چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیه په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته یې دا پل ور جوړ کړ. په دې پله باندې یوه لارۍ بم حمله وشوه چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونۍ حملې وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپله قمانده بدله کړه او هم یې د کریمیا ټاپو وزمې د امنیت لپاره اقدام اتوکرل. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانې په شاتم بولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 270 کیلومتره مربع ساحه یې چې روسانو اشغال کړې وه بېرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپروژا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
په کابل ښار کې د یو خصوصي پوهنتون د رضاکارو محصولانو ټولنې د ښار د پاکوالي په برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی. دوی ویلي دي چې غواړي ښار له کثافاتو پاک کړي او په دې برخه کې د خلک هم ورسره همکاري وکړي.
په کابل کې د کاردان خصوصي پوهنتون یو شمېر محصلانو د یک شنبې په ورځ راځي چې خپل ښار پاک وساتو په نوم د کثافاتو پر راټولولو سره کمپاین پیل کړ. دغه ځوانانو د یاد کمپاین له لارې خلک د ښار د پاکوالي په برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. د دغه کمپاین یو غړی امین حکیمی آزادي راډیو ته وویل
هدف از برگزاری
تنن ورځی د کمپاین هدف سره لدې چې د ښار پاکوالی دی د اوبو مصرف کې باید پاموشي. اوب ملي سرمایه ده، موږ ټول باید کوښښ وکړو چې دا راتلونکي نسل ته پرېږدو. او دریم هدف مو دا دی چې ژمی را روان دی، زموږ خلک د ډبرو لسکرو زیاته استفاده کوي چې د هوا د ککړتیا لامل ګرځي، په دې اړه هم باید فکر وشي.
دغه کمپاین یو بل غړی ایوب خان آزادي رډیو ته وویل مسؤلیت منونکي ښاریان کولی شي نور ته هم انګیزه ورکړي.
موږ دا پیغام لرو خپل هیوادوالو ته چې کوم هغه شان چې دوی خوري د هغه کثافات د سرکونو کې، کوڅو کې او یالو کې دی نه غورځوي، هغه د هغه مشخص ځایونو ته ویسي چې هغه ورته شروالۍ مقرر کړي دي. که چیرته هر یو کس دا کار وکړي نو دا نور خلک هم له دې څخه یو انګیزه اخیستلی شي.
خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم په دې برخه کې مسؤل ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي اتلس کلنه شیلا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دې عمله په کابل ښاروالۍ انتقاد وکړ.
دا کثافات چې سړکونو په غاړه دي د ښاروالۍ لخوا ورته هیڅ پام نه کیږي. له ښاروالۍ غواړو چې په دې برخه کې جدي پام وکړي،
توجه جدي داشته باشن.
دغه خاربل اوسیدونکي روح الله تلاش هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ د خلکو لخوا د بې کیفیت سون توکو د کارولو چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي مخه ونیسي.
د دولت مسؤلیت دی چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. هغه مواد او بې کیفیت مواد لکه تیل، کینه، خلک همدارس فلټرونه باید ولګوي ترڅو هوا ککړه نشي.
خود طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د ښار پاکوالی او د غشاند بې کیفیت سوندوک د مخنیوي لپاره ځینې کارونه شوي دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د هوا د ککړتیا په برخه کې لوی پروګرامونه تر لاس لاندې دي. له یوې مودې راهیسې موږ هغه لوړې ودانۍ چې په ښار کې دي له نږدې ګورو. هغه لوړې ودانۍ چې فلټرونه لري له هغوی متحده اخیستی او هغوی چې فلټر نه لري مهر لګ شوي. شپږ دېرش د ګچ پخولو فابریکې وې چې له څېړنو وروسته یې فلټرونه نصب کړه.
په کابل ښار کې بې نظمي د یو سټنډرډ ښاري سیستم نشتون او د هوا ککړتیا هغه ستونزې دي چې د دغه ښار اوسیدونکي ترې تل شکایت کوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ بیا د ښار د پاکوالي او ککړې هوا د مخنیوي په برخه کې د خلکو همکاري اړینه بولي.
ازادي راډیو ته ورجست. په زابل کې د شدید نسناست یا کولرا د ناروغانو شمیر 2000 ته رسیدلی دی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی سپیولا ستنګزی ته په یو مرکه کې وکړه.
کولرا خو به ورته ونه وایو، کولرا ته ورته یا AWD یا شدید نسناست باندې چې البته چې پراکاته مو سره ستاسو کردم زړه پرې ستڅي چې موږ ملي وګړي زړه پېښې لرو. په دا دوه درو ورځو کې موږ بیا هم نظابر په بیلابیلو سیمو کې او د بریکونه درلودل. د کاراندا په سیمه کې د شمزو ولسوالۍ کې د جنګر سیمه او همداسې د سوري ولسوالۍ د دایګر او مومو په سیمو کې موږ لږ تازه په تازه پېښې هم لرو چې روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
بلې، د دغې شدید نسناستې په ارتباط خو څو وخته مخکې مو ویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي، اوس تازه ارقام تاسو سره شته ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د دې کولرا له امله یا نسناستې له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو، واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی، خو تلفات الحمدلله کم دي. هغه له دې امله زموږ ځانګړي ټیمونه ډېر په چټکۍ سره ډېر په سرعت سره د پیس سیمې ته ځان رسوي، هلته د خلکو درملنو د ډیهایډریشن او د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې 8000 پیښو کې ټول کال لس پنځه شاوخوا
ښاغلی ډاکټر حکیمی، دې ترڅنګ چې تاسو ټیمونه د غوسیمو ته ورزي د خلکو د لاسنیوي لپاره د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي که څنګه؟ ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کېږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شول او زیان یې ولیدی.
ورسته ورسته سره ډیر متاثر شوی دی، ډیر اغیزمن شوی دی، د اوبو هغه بنیادی سرچینې سره رامنځته کړي دي. همداسې تر نور لاملونه هم لري، څنګه چې مثلا په دې سیمه کې کوندو جګړو ډېر بد اثرات پرې ایښي دي، چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم د پامه نه شي غورېدلی. نو په کار دا ده چې د اوبو پر سرچینو باندې کار وشي او پاکی اوبه روغتیایی سنې اوبه چمتو شي، انشاءالله بیا روغتیا هم ممکنه ده چې پیشلګي راکړي.
د زابل د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ول آزادی رادیو سره په خبرو کې د خبرې چې په دې ولایت کې په کولرا د اخته کسانو شمیر لږ وشتو زرو اوښته دی.
ستاسو ل پیغامونو
زراغیر ملایت تاخر و رسوالی خوجغر نزادی را دو کرکم که تو سلامون و این بعد سلام وانیستان پا کرده چی پاکستان تا پا دورستان تاریخ لوی بی کشلوی پروی تو پیر ما تاوایی که کسا پا اشاکب که مر لو با دیر سر لو با جمع روخ بس بد بختانه مر لو با ورتو بایر لسه پا مخشن.
زا عبدالاحد وی سالیم دا هلمنی ولایت دا ندالی و رسوالی چخم دلته په ندالی ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې موږ ته د بې سیم مخده درولې ده. نو دا ډېر وخت کېږي چې ولاړه ده خو لیکن فعالیت نه لري. نو موږ د شبکو سره یو څه په ستونزه کې یو، نو دا زما میسج د لوړپلو چراکو پورې ورسوئ تر څو دا د بې سیم خده موږ ته فعاله کړي، ځکه چې د شبکو د ستونزو سره موږ لاس او ګرېوان یو.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. بعد د سلامه دا پنځم ورځ د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. دا پنځم ورځ ده چې د پاکستان بې پیلوټ الوتکې د کونړ په مرکز اسدآباد باندې ګرځي. باید پاکستان د دې مخنیوي وکړي او د دې کار نه د خودداري وکړي. نور د افغانان مظلوم ملت دی، نور نه ځورئ او په تشویش کې دی نه اچوي.
احمد ګل خبرې کوم له لوګر مداري ولسوالۍ نه د امارات نه. ډېره مننه کوم، ډېره مننه کوو ترې چې دغه مسکو سره کوم تړون لاسلیک کړی ده، دا ډېر ښه کار کړی. نو د دې په مقابل کې له امارات څخه غوښتنه کوو چې موږ ته د کار زمینه هم برابره کړي، که چېرته کار نه وي هر څه ارزانه سي، بیا هم مشکلات شته. وسلام.
سلامونه احترامات میمونه حکمل ام لپکی اریو بولسوالی نه. دغه دی اریو بولسوالی او دی احمد خیلو ترمنز دغه سرک ډیر خراب دی. هیڅ دی تلو او راتلو د مسافرو لپاره ډیر پکې مشکلات دي. کاندې کپرې ده. نو دغلته خو طالبان د عشر په نوم، د مالیې په نوم ډېرې پیسې راټولوي، بالخصوص دغه د زنغوزیو یا جلغوزیو تجارانو نه د عشر په نوم د خلکو نه ډېرې زیاتې پیسې دوی لاسته راغلې. نو موږ د دوی اړوند چارواکو څخه دا هیله ده چې دې ته یو څه توجه وکړي، یو څه کار په دې باندې وکړي، او د ناروغانو دپاره ډېر مشکل دی، د مسافرو دپاره.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 21 24 201.